سلامونه او ستاسو مسي وخت د سهار لس بجې سونه د خلی ورځ د 2023 میلادي کال د فروری 23 نیټه ده. په مشال دې په یو بل غړي کې نو آزاد پر کاکړه باندې په برخه کې کله کوټ نه ده په ټول مشال ده. په سوات کې د سوات کې مجردي او حکومت ترمنځ خبرې اترې او د دې تر څنګ دا ونه شو پاتې د مشر اسفندیار خان تر کوم دې ځوان دی راغلی دی او د دې تر څنګ د خپلو سیمو افغانستان په اړه او د پاکستان د نورو سیمو په اړه کوم د خلکو او په پای کې د اختر پیری او د روښانه مستقبل تر څنګ په پای کې باندې دا به دی.
ستړي مشي سهار مو په خیر. ولومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په کابل کې یوې ځانمرګي بمی چاودنې یو کس وژلې او شپږ نور ټپیان کړي. د سوات قومي جرګې د غوښتنو پوره کېدو له وجې سبانه احتجاج ځنډېدلې. ډونلډ ټرمپ وایي په شام کې د بشري رسوایۍ ذمہوار شامي حکومت ایران او روس دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل ښار په شش درک سیمه کې یوې ځانمرګي بمی چاودنې یو کس وژلې او لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل کړي. په کابل کې د مشال خبریال وایي د چارواکو له قوله دیاتوي چې ځانمرګي بریدګر پیدل د یوې حکومتي ودانۍ لوی دروازې سره ځان ته چاودنه ورکړې. چارواکو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دا مهال د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستې. د سوات قومي جرګوایي د غوښتنو پوره کېدو نه پسې د اتوار د ورځې احتجاج ځنډولی دی. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د جرګې یو مشر مختار یوسفزي مشال ریډیو ته هغه غوښتنې په ګوته کړې چې حکومت ورسره منلې دي، نو ځکه یې احتجاج ځنډولی دی.
په چیک پوسټونو باندې د خلکو زورول بندول د پوځیانو په ځای د پولیسو تعیناتي سرچ اپریشنونه د معقول انټیلیجنس معلوماتو په ذریعه کول او که د کورونو تلاشي په هغې کې د زنانه سرچ موجودګي ډېره ضروري ده. په اتلسم تاریخ په مظاهره کې چې په کمو خلکو مقدمې جوړې شوې دي دا مقدمې واپس اخیستل.
د تیر اتوار په ورځ د سوات قومي جرګې په بلنه په زرګونو خلکو د دغو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی و. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان د داخله او خارجه تګلارې ټاکلو لپاره د ټول ګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ په 400 کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل مونږ خو د کلونو نه چغې وهو چې د خدای لپاره هغسې یوه ټولګوندیزه غونډه راوبلئ، څنګه مو چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس راغوښتې وه. زمونږ د ګوند دا غوښتنه ده چې دغه غونډه کې دې د خارجه او داخله تګلارې اثرینه او تعیون وشي او همدغه تګلاره دې بیا پارلیمان ته د وړاندې کولو نه پس منظوره کړل شي. په دغه خبری غونډه کې ښاغلي ولی زیاته کړه چې آئین کې د عدلیې او پارلیمان ترڅنګ د ټولو ریاستي ادارو د اختیار تعین شوی دی او باید ادارې خپل حد وپیژني. هغه وویل چې داسې ښکاري د احتساب اداره یوازې د نواز شریف احتساب کوي او د عمران خان د صوبایي حکومت د یو عرب ونو او په حیات آباد کې د ناقص پل منصوبې درغلي ورته نه ښکاري. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د ترقۍ او پرمختګ لپاره یې د لس کلنۍ منصوبو په لړ کې زر ارب روپۍ مختص کړي دي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د پیداوار او ترقۍ د ادارې مرستیال مشر عبدالحفیظ وویل
لپاره هاسپیټل وغیرہ دا ټول ار یو شی چې دغه نه لپاره موږ 1000 ارب روپے کې خو نو دا 10 ایئر واټر ډیولپمنٹ پروگرام دی چې موږ خپل ځان چې کم اډرس کني گورنر ایکس گورنر او هغه موږ را وخت دی بورډ اف ډایریکټرز بکټه میټینګ او شو موږ اوس نن سبا چې کم گورنر دا چیئرمین او نو دی چې موږ ایڈیشنل چیف سیکرٹری فاټا سیکریټری.
دا په داسې حال کې ده چې مرکزی حکومت غواړي قبایلي سیمو کې د آئینی قانوني او انتظامی اصلاحاتو په لړ کې د ولسي غوښتنو پوره کولو په موخه ګامونه پورته کړي. پاکستانی چارواکي وایي د غلام خان لاربا د مارچ په لومړۍ ونی کې پرانستل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پر غلام خان لار کار بشپړ شوی او له مرکزي حکومت ورته ویل شوی چې په دوه اونو کې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره پرانیزي. د غلام خان بندر د انجینري چارو مشر محمد نور وزیر مشال ریډیو ته وویل د غلام خان بندر په دریو برخو ویشل شوی دی، یو د مسافرو لپاره ټرمینل، دوهم د افغانستان د مالونو د کتنې او تالاشۍ ټرمینل، او دریم افغانستان ته د پاکستانی مالونو د تالاشۍ ټرمینل دی. د شمالي وزیرستان یو شمیر قومي مشرانو ویلي چې د غلام خان د پروژې له بشپړېدو سره به تجارتي راکړه ورکړه زیاته او د خلکو اقتصادي ودې ته لاره برابره شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په کابل کې د امریکا سفیر جان آربس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته یې د دې پرمختګ مبارکي ویلې ده. جان آربس پر ټویټر پرون جمله لیکلې چې د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ترکمنستان د قدرتي ګیس د پایپ لاین پروژه ټاپي داسې ستر ګام دی چې د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا سره به مرسته وکړي. د هغه په وینا ډېرو افغانانو ته به کارونه پیدا شي او افغانستان ته د ارزانې توانایي ښه ذخیره به لاسته ورشي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سولین ویلی چې د واشنگتن لپاره ګرانه ده چې په شام کې د حالاتو د قرارۍ لپاره له روس سره ګډ کار وکړي. سولین دا خبره په شام کې د یوې میاشتې ډزبندۍ لپاره د نړیوالو د هڅو په وړاندې د روس مزاحمت ته په اشاره کړې ده. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون پر روس، ایران او د شام پر حکومت په شام کې د روانې بشري رسوایۍ د ذمهوارۍ تور پورې کړ. ډونلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل هغه کارونه چې روس، ایران او د شام حکومت په وروستو کې په دغه هیواد کې کړي د بشریت مخ تور کړی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. په روانه غړی کې د جننو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کابل کې 14 شپږ کسان زخمیان کړي او یوه یې وژل دي. د سوات کومې جرګې او حکومت ترمنځ تړون وروسته جرګې سبا لکېدونکي احتجاجي غونډه ځنډولې ده. په تړون کې پرامیتي پوسټو پولیسو تعینات کول دي. پوښتنه دا ده چې شاوخوا 9 کال وروسته هم فوج روسي حکومت ته ولې واک نه سپاري.
خدای جو سوات چونکہ الٹا سینسیٹیو ایریا دا او دے ڈر خراب وقت تیر کڑے سوات کے او خیال دے تدریج رو رو بدی کمائی او دا ختمی تے تے پرمننٹ شیخ ہونا دے
او پروشان مستقبل کی دی وی ادارے حال در کو چی پلو ز دکوم کو تا دا نقل پروژه تربیت مو کی
کہ نقل زوال عقل دے نتاکو با دینا بچ کوی او بالکل با ذہن کی تا کو دا نرا ولی
او په وختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې با د یو شمیر نورو موضوعاتو تر څنګ یو مشوره هم درواو.
لکه نرګس د زړه له زوره مې لویدل ګران دی، ډېر راته مه ګوره لسترګو مې وتل ګران دی.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونی د پال ریپورټ لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په کابل کې 14 سوي ده او 14 شاوخوا یو ساعت مخکې سوي ده. زموږ همکار په کابل کې رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په لاین دی. افغان سپ تاسو تر کله وایم که مهرباني وکړي د دې پیښې تفصیل را سره شریک کړئ.
تاسو او د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په کابل کې نن سهار 8:30 د کابل ښار په نهمه امنیتي حوزې پورې اړوند د ششترک په سیمه کې یو انتحاري حمله شوی ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې یو کس وژل شوی ده او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې تر اوسه پورې د حمله کوونکي هدف معلوم نه دی او په دې اړه باندې تحقیقات روان دي. وروسته به معلومه شي چې د انتحاري حمله کوونکي هدف څه و. خو دوی وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ملکیان او همدارنګه حکومتي کسان شامل دي.
ډیره مننه رحمت الله افغان چې په دې اړه مو تفصیل راکړي. روغ اوسې، خوشحاله اوسې او شروع سره تغواړو. د خدای په امان. او سم راځو یو بل موضوع ته. د سواد کمی جرګې د اتوار پر ورځ رابللې احتجاج غونډه ځنډولې. دا لاغ ورسته ده چې د یادې جرګې مشرانو د جمعې پر ورځ حکومت او امنیتي چارواکو سره ترلې د کاته ورسته له دوی سره یو تړون وکړي. دوی وایي حکومت او پوځي چارواکو د دوی غوښتنې پوره کولو ډاډ ورکړی دی. بوریوال کاکړ د دې جرګې له مخکښ او د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر سره شغېدلې او په دې ټولو موضوع باندې ریپورت جوړ کړی دی.
د سواد کمی جرګه وایي د اتوار په ورځ په منګوره کې رابللې احتجاجي غونډه ځکه ځنډولې ده چې حکومت او پوځي چارواکو ته وړاندې کړي غوښتنې منل شوې دي. د دې جرګې مشر مختار خان یوسفزي بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی منل شوې لوی غوښتنې داسې بیان کړې:
په چک پوسټونو باندې د خلکو زورول بندول او په هغه باندې د پوځیانو په ځای د پولیسو تعیناتي سرچ اپریشنونه د معقول انټیلیجنس معلوماتو په ذریعه کول او که د کورونو تلاشي په هغه کې د زنانه سرچ چکم دې موجودګي چې ډېره ضروري ده. په اتلسم تاریخ په مظاهره کې چې په کمو خلکو مقدمه جوړی شوې دي دا مقدمه واپس اخیستل.
د سواد کمی جرګې یو بل مخکښ حاجی زید خان ویل پر امنیتی پوسټو د خلکو زورول کېدو بندولو په څیر د دوی ټولې غوښتنې پر ځای وي، نو ځکه یې د اتوار په ورځ احتجاج را بللیو.
په دغه احتجاج کې نه چا روډ بند کړی، نه ټوپک راغستی دی، نه لوړ راغستی دی، نه ټریفک جام کړی دی. د دغه ظالمانه ایف آی آر خلاف موږ د احتجاج په تور باندې د اتوار ورځ جلسه نه اعلان کړه.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر ملک نوید خان څخه مې وپوښتل چې د نورو سیمو غونډې په سواد کې هم ولې د امنیت چارې پولیس نه اخلي، نو هغه وویل د سواد حالات له نورو سیمو بدل دي.
خدای جو سواد چونکہ الٹا سینسیٹیو ایریا دا اور دے ڈر خراب وقت تیر کڑے سواد کے او ما خیال دے تدریج رو رو بدئی کمائی او دا و ختمائی تو سے پرمننٹ شیخ ہونا دے ما ذاتی طور پر خیال دے کہ پوری یقین ہوشی فوج تے چپی دا اس پر نکی گی دا سے دا لارج سکیل اٹیک یا انکرشن ما خیال دے بر رو رو ویٹرو کی الٹا دا.
د سواد کمی جرګې مخکښ مختار خان یوسفزی وویل دوی په تمه دي چې ورسره سوي ژمنې به پوره سي او کنه پوره کیږي نو د په وینا مجبور دي چې بیرته په احتجاج لاس پورې کړي. دا له هغه وروسته ده چې په سواد کې د رواني میاشتې پر 13 نیټه هم ولس د امنیتي پوستو او یو شمیر نور مسلو پر ضد احتجاج کړی وو او اعلان یې کړی وو چې د فروری پر 15 به په منګوره کې لوی احتجاجي غونډه کوي، کومه چې اوس ځنډول شوې ده.
د بوروال کاکړ رپورت راوړی دی. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار علي خان د پاکستان د اتصاب حکومتي اداره یا نیب نیوکه کړې دي او هغه په دې تور نه کړی چې واځي مخصوص مسلو ته پام کوي. نوموړي ویلي د ملکی ادارو ترمنځ د ټکر فضا نه د سیاسي ګوندونو او نه هم د ملک په ګټه ده. هغه دا خبره د جمعې پر ورځ په 400 کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. بوروال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان د اتصاب قومي اداره نور مسلو ته پام نه کوي او یوازې په نواز شریف پسې سوې ده. اسفندیار ولی خان دا خبره د جمعې په ورځ په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه د خپل ګوند د مخکښانو تر مشورتي غونډه وروسته په 400 کې خبري غونډې ته وکړه. هغه په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف پر دوو پروژو د نیوکې په توګه وویل: دا د یو عرب ونو سونامی پاړه چې څه لیکل کیږي او ویل کیږي او په حیات آباد کې چې په یو عرب 80 کروڑ یو پل جوړ سو او اوس درنې لارې نسی پرتلای، د احتساب ادارې ته دا نه ښکاري او یوازې په نواز شریف پسې سوې ده او په بل نور څه کیا دلچسپی نسته. اسفندیار ولی خان ویل موږ تل ویلي چې سیاسي مسلې عدالت ته موړی، خو ځینې ګوندونه داسې سته چې زور یې پر دغه خوا دی. چې کله عدالتونه پر سیاسي مسلو پریکړه کوي نو عدالت ته خو به څوک څه نه وایي، د عدالت احترام به وي، خو پر پریکړو نیوکې کول د هر سیاسي وګړي حق دی. نوموړي ویل په ملکی د ځینو مهمو ادارو ترمنځ د ټکر فضا نه یوازې رامنځته شوې ده بلکې لا پسې زیاتیږي، کوم چې د ده په وینا د هیڅ ګوند او ملک په ګټه نه ده. په آئین کې چې ادارو ته کوم واک ورکړل شوی دی باید هغوی په هغه چوکاټ کې دننه پاتې سي او که هر اداره پر آئین کې ورته ټاکل شوی حدود ومني نو زما په خیال به څه مسله نه وي. اسفندیار ولی خان دا هم ویل چې په پاکستان کې د چین سفیر باور ورکړی دی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لویدیځه یعنی له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیرېدونکې برخه به خامخا جوړیږي.
د بوریوال کاکړ رپورټ واوریدی. چارواکي وایي چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د پاکستان او افغانستان پر پوله د غلام خان ترانزیت لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره خلاص کړل شي. د دې لارې د تړ کېدو سره ځایي سوداګر ته ډېر تاوانونه رسیدلي او د دواړو هیوادونو ولسونو د ستونزو ښکار شوی. په دې اړه شاهین بنیرای نور معلومات راکوي.
چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان په پوله د غلام خان ترانزیت په لارې کار بشپړ کړی دی او د مارچ په وډمبه ونه کې به د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ د حل زل لپاره پرانځي. په دغه اړه روانه ونه په شمالي وزیرستان کې د پوز ډول پړو چارواکو د ځایي مشرانو سره یو جرګه هم کړې ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریده په دغه اړه وایي
غلام خان لاره بند ده، مونږ ټرمینل باندې کار شروع کړی، آلموسټ امید ده چې 25-26-27 پورې چې دی کنه دا ټرمینل کار مکمل شي. فرسٹ ویک آف مارچ کیوں گا ان شاء اللہ ٹریڈ دوبارہ چې څنګه ما ته جنرل صاحب کمیونیکیٹ کړو چې آپ کھولنے کی تیاری کر لیں، ہم فرسٹ ویک آف مارچ کی مونږه کھلاو لکه ان شاء اللہ.
د غلام خان ټرمینل د تعمیر د پروژې مشر انجینر محمد نور وزیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل چې د ټرمینل 95% کار پوره شوی دی او په دې کې د سوداګرو او مسافرو لپاره بیلابیل اسانتیاوې ورکړل شوې دي. نو موړه زیاتوي
دا پروجیکټ مو شروع کوه التا په غلام خان بارډر په 0.0 باندې. په دې کې درې سیکشن دي، یو پیسنجر ټرمینل دی، پیډیسټریان کنا چې کم پیدل خلک زی راځي، یو ورکه امپورټ ټرمینل دی کنا چې پاغه کې د افغانستان نه چې کم مالونه را درومي هغه ال تسکیننګ دغه بکیږي نو ان وډ مخ کې بدرومي کنا، او بل د ایکسپورټ ټرمینل چې کم دی پاکستان نه کم مالونه درومي نو ال تباغه سکیننګ دغه بکیږي ال سکیورټی میئرز کنا هغه بدغه کیږي نو هغه نه پس بد مال افغانستان ته درومي.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د سربا ځای خلکو ته روزګارونه ترلاسه شي. په دغه اړه یو قبایلی مشر ملک جان فراز وزیر مشال ریډیو ته وویل
په دې بو د خلک غرض تګرو تګوي چې کوم دې برا ناراضي او ناراضي په لیګل طریقه باندې، او چې کوم خلک ترانزیت کوي سوداګر دي هغه بټ رکونه لټکیږي ان لوډ باکیږي والتا سنتر لګولې دي، په دې کې هیڅ مله دومره پرابلم وي زر زر به بھرے غول غوی پکې اور سره دې سره لکه د سوداګرو ډریورانو کوم چې دا ټرکونو مالکان دی هغه ولا او ټلونه ور سره ګودامونه دا ټول به ور سره باندې مو خدا وایي چې لکه د مون میران صاحب بالکل سیم د پېښور یا د لاهور یا د کراچي دغه سنتي کاروبار به.
چارواکي وایي چې د غلام خان ترانزیت لار افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تر ټولو لنډه لار ده او که په دې تجارتي حل ځلې پیل شي نو د پولي دواړو خواو ولسونو اقتصادي وضع به ورسره ډېره ښه شي. دا لار تر ډېرې مودې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله تړلې پرته وه.
د شاهین بنیری رپورټ اوریدي. او د فاټا سیکټر چارواکي وایي چې په قبایلي سیمه کې هر کال له 400 تر 500 پورې نوکرانې پیدا کوي او د دوی په خبره د دغو نوکریو لومبۍ د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو ته اهمیت ورکوي، خو بلخوا ځوانان بیا وایي چې په دغو نوکری کې غیر قبایلین د قبایلي سیمو سینه دي، هغه خلک برتی کړی شي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د فاټا سیکټر چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې هر کال ځوانانو لپاره د 400 تر 500 پورې نوکریانې پیدا کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په فاټا سیکټر کې د پیداوار او د ژوند د معیار د ښه کولو د ادارې مرستیال مشر عبدالحفیظ وایي چې دغو نوکریانو لپاره دوی ډومبه د قبایلي سیمو ځوانانو لا اهمیت ورکوي.
جاب اپورچونز باره کې دې کنه موږ کم از کم کال 400 سیټونه چې دې کنه دا دا مطلب مینیمم تاسو ته ویم لګی دا کوم غوړو ته سکول ورته ډپارټمنټ چې دی آل ډپارټمنټ چې دی کنه طبيعت ډیر زیات شي.
خود قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ بیا وایي چې که هم په قبایلی سیمو کې د سرکاري نوکریو مواقع خورا مست کیږي، خو په دغو نوکریو د قبایلی ځوانانو پر ځای بهر نه خلکو ته نوکرۍ ورکول کیږي.
هر ډپارټمنټ کې فاټا سیکریټ چې ته وګورې ټول د نان لوکل نه ډاکته دا سه چې ته وګورې دا نور چې کوم دفتر دي دا اف ڈی اے شوا یا نور چې فاټا سمره دفتر دي تا ته به 2% هم قبایلی نه پکې وکړي باوجود دې چې اعلی ایجوکیټډ کسان اوریج کی پټور صاحب ټیم کې چې کوم یو لاس کارخانه جوړ شوی و میرانشاه کې مچسو کارخانه وا اورن فیکټری وا دا سه پاړه کې دا سیګریټو فیکټری و باجاوړ کې دا تیلو فیکټری و ار ایجنسی کے داسے ماربل سیٹی و داغا کے چکم مومن ایجنسی کے نو پکار دے چا آغا زڑے کر خانے ہم فالا شی آغا بیا پاکی پا ضرور نزوانان با اخپل روزگار پا کاؤ
خوبل خواد کور میں سرا تعلق لرون کی نائلہ الطاف وائی چی قبائلی سیمو کی کجینکی غواری ہم خود طولنی دو کدغنو لاملا نشی کولے چی نو کرائی وکڑی
آل تکی دا جینکی و دا علاقان و مانس کی کمیونکیشن نشی کی بلے کنا پر بزر دیر مالکان و سر مشران و سر و اولا ہوئی پرمیشن نالا زدا کار کول غارب دلتا وہ غام سو پروبیبیلیٹی نہیں تا وہ بے ایکسپٹن کی سوسائٹی با ما ایکسپٹ کی الدا کی دا سے کار کول تا کھن نبو کی
پا فاٹا سیکٹریٹ کی دا پروڈکشن او دا لائیولی ہوڈ دا ادارے مرشتیال مشر عبدالحفیظ جاتوی چی سخ کال دا قبائلی سیمو دا ترقیاتی بجٹ پا مد کی سلیریش عرب روپے تجویز کرل شوی دی چپکی دا زوانانو دا روزگار لپارا ہم یو زانگڑے رقم اخوده شوی دی
د مجید بابر رپورٹ موردی نو میلای پښتون ملت پال سیاستوال ارباب مجیب روان د جمعې پر ورځ مرسونه موري د ژوند ډیر کلونه د پښتون د حکومت او دغه د سوکالي لپاره مبارزه کړې او دغه سیاسي ملګری وای نو موري پرشتینه توګه پر پښتون قام او پښتون قوتن مین سیاسي مشر پوروال کاکړ د پروژوند باندې رپورٹ جوړ کړی
په 1955 کال کې د پېښور په برتا کال کې د خدای خدمتگار ارباب عبدالرحمن خان په کور کې زیږیدلې ارباب مجیب الرحمن د فروری پر 28 منیټه د یو شپېته کال په عمر کې لدې نړۍ څخه سترګې پټې کړې ارباب مجیب الرحمن د ژوند تر درو لسیزو زیات وخت د پښتنو د حقونو او سوکالۍ لپاره په سیاسي او ادبي مبارزه تیر کړې ارباب مجیب الرحمن د خپل سیاسي مبارزې زیاته برخه په پښتونخوا ملي او میګوند او عوامي نېشنل ګوند کې تیر کړه د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی مرستيال مشر مختار خان یوسفزای وای د ارباب مجیب الرحمن کورنۍ هغه کورنۍ و چې په پېښور کې په لومړي ځل د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ملاتړ کړو
یو خپختون چې کم خاصیتونه دا په ارباب سیب کې موجود په وطن باندې په کام باندې ډیر زیات مینو ما ارباب سیب یو ځای جیلونه هم تیر کړی دي زه دا وایم چې پښتونخوا وطن د یو ډیر مین پښتون نه د یو ډیر مبارز انسان نه محروم شو
ارباب مجیب الرحمن په دې وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند ملګری شوی او د دې ګوند له لارې خپل مبارزې ته دوام ورکړی د یاد ګوند مخکښ افراسیاب خټک وای پښتانه ځوانان به د ارباب مجیب الرحمن پر لار راځي او د خپل کام د حقونو او پرمختګ لپاره به مبارزه کوي
ارباب مجیب الرحمن زموږ د پارتي او د پښتنو د قومي تحریک ډیر پوخ باشعوره او ډیر تجربه کار ملګری او مشر داغه وفات یو ډیر لوی تشه مې سکرې ده دا تشه د کول ګران ده مګر زما یقین دی چې د پښتنو ځوانانو کې د دې چې تاسو ته وی د ارباب مجیب په لاره روان پاتې شي په انده کې وو زموږ د راتلونکي نسلونو یقینا داسې خلقیات ساتي چې خپل ټول عمر وقف کړي او د خپلې خاورې او د خپل ولس د سوکالۍ او ابادۍ لپاره امن لپاره او د ترقۍ او دیموکراسۍ لپاره
د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر غفور لیوال مشال رادیو ته وویل چې له کله یې ارباب مجیب الرحمن پیژندلې هغه د پښتون افغان وطن د امن او آبادۍ لپاره لوی هیلې لرلې
ما په خپل ارواښات ارباب صاحب په پېښور کوټه کابل او نورو افغاني ښارونو کې لیدلی وو هغه خاطرات چې زه یې لدلرم د ټولو افغانانو لپاره دی وی خپلواکي پر خپل پوخو ولاړې شیرازي او ودانې راتلونکي هیلاوه
ارباب مجیب الرحمن د سیاسي مبارزې ترڅنګ د پښتو ادب لپاره هم کار کړي چې د پښتونخوا مجلې خپرول هم د په زیار تر ډیر مودې دوام درلود
د بوریوال کاکړ رپورٹ راوړی دی پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د سپریم کورټ د فیصله وروسته په دیواد کې ځل بیا د بحثونو تاوتسوي چې د پاکستان په وفاقي جمهوریت نظام کې ډیر وخت پارلمان سره دی او کله سپریم کورټ سره شاین بنری په دې موضوع له قانوني او سیاسي چارو په هنو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د چهارشنبه په ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار په خپل یو لنډ فیصله کې د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون د مشرۍ لپاره نااهل وګرځو. د مسلم لیگ نون مشرانو دا فیصله غیر منصفانه بللې ده. د دین وروسته په پاکستان کې دا بحث تود شوې ده چې د پاکستان په وفاقي جمهوری نظام کې ډیر واک د پارلیمان سره دی او که د سپریم کورټ سره. په دغه اړه د سیاسي او قانوني چارو پوه اپراسیاب خټک وایي چې په آئین کې د پارلیمان او سپریم کورټ د کار او اختیار سپیناوی شوی دی او باید دواړه په خپل خپل دایره کې کار وکړي. نوموړی زیاتوي
دا موږ څه نوي سر نه خو آئین نه جوړو چې اوس دا بحثونه کوو. مطلب آئین کې خو دا خبرې حل شوي دي. پاکستان کې یو شاکی پارلیمانی جمهوری نظام دی. آئین کې لیکل شوی دی دیکھیے پارلیمنٹ ځکه محوري رول لے دے چی پارلیمنٹ پارلیمانی نظام دی دا سیاسی نظام نه دی عمدہ سیدا وفاقی نظام دی. نو دا خبر خو شوی دی. البته دا چې آئین تشریح کرا دی ارضیه دا خو البته تشریح کی او قانون سازی کی فرق دی. نو ارضیا تشریح کولای شي قانون سازی نه کیږي. قانون سازی دی هغه مقرره کار دی پارلیمنٹ کار دی.
د نواز شریف پر ضد د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د های کورټ پخوانی جج او د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وایي کوم جج چې د خپل واک نه بهر فیصله کوي نو بیا داسې فیصلې په ولس کې متنازع وګرځي.
عدالتونه چې څه رائے لري نو هغه په خپل فیصلو کې کار کوي. کوم جج چې د فیصلو نه بهر مطلب دا چې خبر کوي نو هغه دا اداره جدا دا متنازع کوي. ذکر چې کومه فیصله ده کین د هغه فیصلو په شابه نه بیا د مخالف فرق چې د چا خلاف فیصله شوی نو هغه لکه څنګه چې نواز شریف او یا د پارټۍ یا نورم سیاسي جماعتونو دا موقف لري چې دا فیصله چې دی دا په انصاف او د قانون او د عین مطابق نه دی بلکې دا د سیاسي جوش او د سیاسي جذبې ته ته مطلب په شاته د نور قوتونو دی چې هغه دې ته دا حکم ورکړي چې دا فیصله دا څه وکړي.
بلخوا د قانوني چارو یو بل پو قاضي انور وایي کچر یو قانون د آئین د بنیادی اصول خلاف وي نو بیا د سپریم کورټ سره د کله دم کولو اختیار شته. خو د نواز شریف پر ضد چې کوم قانون کارول شوی دی هغه د آئین د بنیادی اصول خلاف نه وو. نو موړې وایي
یو قانون د آئین بنیادی اصول ته دی دا غي به اختیار جوشي نو هغه چې دی بیا سپریم کورټ هغه د پوهه وخت کله دم کی کوم هغه پوهه چې دی در آئین متصادم دے ترمیم شو آگا آئین متصادم نو اور نہ پاکستان دے سکیورٹی شاید آگا سر کرے تھے نواز شریف کا سر دردی کا نہیں پاکستان دفاع تب کے بارے شاہ سر راج ہم دادا جی کرے کہ اکبر اختیارات بدی طریقے استعمال ہی نہ شک و چوبات جاتی گی.
د یادونه وردا چې د ګوند مشر په هیڅ د نواز شریف د ناهله نورستو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې د مارچ په دریمه نیټه د سینټ په انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نون کاندیدان د خپل ګوند په ټیکټونو په انتخاباتو کې برخه نشي اخستې.
د شاهین بنری رپورٹ اوریدی. د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنمنت په لړ کې بیګا کراچی کوټی ته او ملتان لاهور ته ماتې ورکړې ده. د ټورنمنت په لړ کې بنن هم دوی لوبي تر سره کیږي. تفصیلې د بوري وال کاکړ په رپورٹ کې اورو.
د پاکستان سپر لیگ په بیګا تر سره سولو بوکې لومړی کراچی کینګز وا کوټا ګلیډیټرز ته په 19 منډو ماتې ورکړه. کراچی کینګز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سر 150 منډې وکړې. په جواب کې د کوټا ګلیډیټرز نه لوبغاړي وسوځیدل خو په ټاکل شوو شلو اورونو کې یوازې 130 منډې جوړې کړې. په دویم لوبه کې ملتان سلطان تر ډیره دلچسپ لوبه وروسته لاهور کلندرز ته په 43 منډو ماتې ورکړه. ملتان سلطان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د 5 لوبغاړو په سر 130 منډې جوړې کړې. په جواب کې د لاهور کلندرز ټول لوبغاړي په 13 اوور کې د 126 منډو له جوړولو وروسته وسوځیدل. د دې لوبې تر ټولو دلچسپ او مهمه برخه هغه و چې جنید خان پکې په 3 بالونو پر لپسې 3 لوبغاړي وسوځول. نن به هم دوی لوبې تر سره کیږي. لومړی به د اسلام آباد یونایټډ او پېښور زلمی ترمنځ وي چې د پېښور له وخت سره سم مازیګر 4:30 بجې به پیل شي. په دویمه لوبه کې به کوئټه ګلیډیټرز له لاهور کلندر سره بازی کوي چې د پېښور پر وخت د شپې پر 9 بجې پیلېږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری په دومنی مایک یو نیس پروګرامونه روشانه مستقبل او بختر ستوري لرو. خو اوس لسم بجې سوي دي. مجید بابر به خبرونه لنډی وړاندې کړي.
د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل خار په شاش درک سیمه کې یو ځانمرګي بمی چودنه یو کس وجلې او لکتر لګ شپک کسان یې جوبل کړي. تر دا مهال د دې برید مواري چانه د اخستې د سواد کمی جرګوایي د غوښتنو پوره کېدونه پسې د اتوار دورې احتجاج سندوله. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان د داخله او خارجي تګلارې ټاکلو لپاره د ټول ګوندي د غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. د فاټا سیکریټر چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د ترقۍ او پرمختګ لپاره د لس کلنۍ منصوبو په لړ کې زر ارب روپۍ مختص کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي د غلام خان لاره به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان آربس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته یې د دې پرمختګ مبارکي ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سلوان ویلی چې د واشنگټن لپاره ګرانه ده چې په شام کې د حالاتو د قرارۍ لپاره له روس سره ګډ کار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په روس، ایران او د شام په حکومت په شام کې د روانې بشري رسوایۍ د ذمہواری تور پورې کړ.
او سم درته دوه ونیس پروګرامونه روشان مستقبل او بختر ستوري اورو. اول به روشان مستقبل اوري بیا بختر ستوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که پاکستان ته وکتل شي نو پکې د پخوا په نسبت د تعلیم شرایط ډیره ښه شوې ده او تعلیم پکې ورځ په ورځ عام کیږي خو په دې حساب ترقی نه کوي. ماهرین د دې وجہ کرپشن یعنی بډې رشوتونه او درغلي خای او وایي چې دغه ناسور د دې هواد د ترقی جرړې نیولې دي. یعنی تعلیمي نظام چیرته چې د یو قوم مستقبل جوړیږي هلته هم کرپشن رسیدلې او د دغه نه فارغ شوی نسلونه بیا په عملی ژوند کې بډې رشوتونو او درغلیو ته بد نه ګوري بلکې په خپل پکې هم برخه اخلي. په تعلیمي نظام کې تر ټولو زیات درغلي په امتحاني عمل کې مخې ته راځي چې پکې تر ډیره حدا تعلیمي ادارې، استادان، زده کوونکي او د هغوی میندې پلاران شامل وي. کارپوهان وایي په دې کې زده کوونکي زیاتره بې قصوره وي ځکه چې هغوی په فطري توګه د کامیابیدو لپاره اسانه لار خوښوي خو ځینې تعلیمي ادارې، استادان او مور پلار ورته د غلار برابروي چې دا راز د هیواد مستقبل د تیارو سره مخ کوي. د دې هفته په روخانه مستقبل کې به په امتحاني عمل کې د نقل په ناسور خبرې واوري چې زیاتره خلک یې د کامیابۍ لپاره لوی وسیله ګڼي. د خیبر پښتونخوا په 400 ضلعه کې یو غیر سرکاري تعلیمي ادارې د جنکو لپاره د معیاري تعلیم سلسله شروع کړي او د نقل خلاف یې جهاد اعلان کړي. د دې ادارې د تعلیمي سانګې مشره مس نازیا جان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل:
"مشن زمونږ داو کې د خځو تعلیم عام شي او د خځو تعلیم هم د خځو په ذریعہ باندې وشي او معیاري تعلیم خځو ته ورکړي شي او معاشره کې خځې چې کوم دین وغه انډیپندنت شي په خپل خپل باندې ودرېږي. زمونږ سټاف هم معیاري دي او د اعلی یونیورسيټیز نه مفارق شوي دي نو او دا زمونږ یو ټیم ورک دی نو مونږ پورا ټیم چې کوم یو پورا سټاف مونږ واړه ایگزام ته تیارو دا وی د اکیډمیک دغه سره مونږ مینټلی او وی دا ته تیارو چې مونږ ورته یو چې نقل زوال عقل دی نو تاسو به د دې نه بچ کوی یو بالکل به ذهن کې تاسو دا نه راولئ چې امتحاني حال چې کوم دی هغه به نرم.
په غیر سرکاري تعلیمي ادارو اکثر دا تور لګول کیږي چې د مقابلې او خن نتیجو تر لاسه کولو لپاره په امتحاناتو کې ډېر رشوتونه او درغلیونه کار اخلي. په دې اړه مسنازیا وای:
بالکل د سیږي وی کاروباری سوت سره کولال کی نو بسغه کی بیا اومدغه سنتای کی بیا معیاری تعلیم پکې نه وي وی هر یو کس ته بزنس د دې په نظر سره ګوري چې په کوم څه کې فائدہ ده او ما غوښتي نو دغه سنت په سټاف باندې کمپرومایز کوي او دغه ټول خبرې پکې راشي لکه څنګه چې ډېری پرایویټ ادارو کې داسې کېږي پوره سټاف دا وي په دغه کې قابو کې او هغې باندې مخکې نه پیسې ورکړی شوي او بیا دغه پیسې هغوی د همدغې سټوډنټانو نه وصول کړي دا ښې ډېرې وصول شي هغوی ته هغوی دغې کوم یو ښه صحیح بزنس روان وي لکه هغوی ته په دغه کښې څلور لکه یادتې وصول شي نو بس ته هغوی ولګوي ته هغوی ته پاتې شي یو یو پوره دغه هم یو ځان له یو بزنس وي روان وي خو دغه چیز الحمدلله چې منګه بالکل د دې حوصله افزایي نه کوو د سټاک نه ماشومان تیارو
په داسې حال کې چې په امتحاناتو کې زیاتره زده کوونکي د نقل هڅه کوي دوی د خپلو شاګردانو د ذهن نه د نقل یا دوکې سوچ او فکر څنګه وباسي
ورته ویل چې تاسو په هر یو شیز باندې کانسپټ هم کلیئري او تاسو نه به هیڅ قسمه داسې څه ډیمانډ نه شي کېدی دلته چې پیسې راوړئ او ګینی بیا به تاسو بس امتحان کې به تاسو په آرام ناست یئ حال به زموږ وي او تاسو ته به څوک څه نه وایي موږ په خپله باندې دا اوی تلاشي کوو اگزام سٹاف دا وی تار کالشی ککئی کنه کیا دا هغه چې کوم ملای دا وی بیا خپل مرزی دا خدای نه مخکې چې زمونږ سټوډنټ حال ته نه وځي نو زمونږ خپل سٹاف دا وی خپل مثانه چې کوم دي دا وی پورا تلاشی وکي او مونږ وی نه یو دا یو پرامیس وی زمونږ سره کړی چې وی به ان شاء الله چې دا هیڅ غلط طریقه باندې نه کوي
سیړونکو وای دا فطری خبره ده چې ټول مور پلار خپل بچی کامیابول غواړي خو ناپوه خلک د دې لپاره ناجایزه طریقه استعمالوي چې په نتیجه کې یې خپل بچی برباد کړي مس نازیانه مو پوښتلی چې د دوی د شاګردانو د میندو پلرونو رویه په دې اړه څنګه وي
مونږ ډېر زیاتې دغه شانت مسلې مخکېږي مونږ ته اکثر مور پلار دا وایي چې مونږ پیسې درکو مونږ تیار یو مونږ درکولې شو تاسو داسې کار وکړئ چې خپل حال واخلئ ډېر میندې پلاران داسې دي چې هغوی هم د دې خلاف دي زخم پکې شته هغوی مونږ ته ووایي چې هغوی ډېر زیات زمونږ حوصله افزایي کوي ډېر زیات زمونږ نه خوشحاله دي هغوی وایي چې دې پوره علاقه کې تاسو داسې یې چې داسې ځینه ډسکرج کوئ او هغوی ډېر خوشحاله دي خو ځینې میندې پلاران په خپله باندې د خپلو بچو د راتلونکي مستقبل ښه کولو دپاره داسې غلط سټیپ واخلي چې هغوی د وړو عادتونه خراب کړي
نوموړې وایي دوی میندو پلارانو ته ډاډ ورکوي چې بچی به یې د نقلونو او دوکو نه بغیر هم ښې نمبرې واخلي
هغوی موږ دې ته پرېږدو نه بلکې دې باندې پوره لکچر موږ هغوی ته ورکړو چې تاسو ماشومان دې سره خرابېږي او دا هم موږ تسلي ورکړو چې تاسو تسلي ساتئ دوی ته پوره کار شوی دی کتابونه ورته ختم شوي دي د دوی د تیارۍ دپاره د دوی په کتابونو کې موږ څلور امتحانونه واخلو د دوی هر یو کتاب موږ څلور ځای کړو او په هغې کې د بورډ د پیپرو په پیټرن په شان ته موږ په یو یو کتاب کې څلور څلور پرچې د دوی نه واخلو او بیا موږ د میندو پلاران مطمئنه کړو چې تاسو د وړو تیاری وشوه تاسو مهرباني وکړئ چې دا غلط شیف چې کوم دی کرپشن چې کوم دی دا مه هم کوئ
نوموړی وای د نقل خلاف جهاد کوي او زده کوونکي په خپل مهنت اعلی نمبر اخلي
الحمدلله ریزلټ زمونږ چې کومې ادارې انفیر مینز باندې څومره کوي زور لګوي د هغوی نه یو په دوه باندې زمونږ ریزلټ شاندار وي زمونږ سکال د لسم په امتحان کې مونږ سره 12-13 واړه A1 ګریډ راغلي دي راغلي دغه شان ته راسه پکې A ګریډ راغلي او ډېر زیات مور پلاران په دې باندې خوشحاله دي زمونږ نه ډېر زیات هغوی په دې خوشحاله دي چې هغوی وایي چې دا هغه بالکل سوچه نمبر دي زمونږ د وړو هغه خپل محنت دی په دې کې هیڅ انفیر مینز نه دي شامل نو دې باندې د هغوی خوشحالي یو په دوه شو او د وړو خوشحالي یو په دوه شو هغوی مو ویل چې او ستاسو خبره ټیک وه مونږ ته ویلی چې زمونږ مټو کې دومره زور شته چې مونږ په نقل نه بلکې په عقل باندې دومره ښې نمبرې واخیستې نو بیا دغه چیز مونږ په مخ کې بوځي او مونږ له حوصله راکوي چې مونږ ټول رکاوټونه د دې مقابله وکړو
مس نازیه وویل په امتحاناتو کې یې اداره د صوبې په معیاري تعلیمي ادارو کې شاملوي مسنازیا په دې نظر دا چې په تعلیمي ادارو کې د نقلونو مخنیوي وشي، نو د معاشرې نه به کرپشن یعنی بډې رشوتونه او درغلۍ ختم شي.
دا به همدغه شان ته ختمېږي. دا هېڅ په وینا په دیوالونو لیکلو په دې باندې نه کېږي چې کرپشن ختم کړي. دا به همدغه ځینې ختمېږي. دې چې به زمونږ د سکولونو د ټیچرانو زمونږ کردار پکې هم ډېر زیات اهمیت لري او د مور پلار هم تعاون هم ډېر زیات اهمیت لري. مونږ ټول چې یو بل سره تعاون وکړو دا ناصر به هله ختمېږي. او دغه شان ته مور پلار هم پکار دي چې بچو باندې دا چیز نه کوي چې هغوی له پیسې ورکوي او د هغوی حوصله ارزایي کوي د رشوت په معامله کې. همدغې وجه باندې به ختمېږي، بل د دې هېڅ حل نشته.
تاسو د مس نازیا خبرې واورېدې. په دې حقله به د سو ماشومانو او د هغوی د کورنیو خبرې هم واورئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري او پکې داونه د یوې داسې شخصي تعلیمي ادارې معلومات درکو چې وايي په امتحانونو کې د نقل خلاف جهاد کوي او دا نظر لري چې هم په نقلونو او دوکو پاس شوي ځوانان پاینده کې بډو رشوتونو درغلي او تمایل کیږي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
د یادې ادارې د بریالي شوبي زده کوونکو سره مهم خبرې کړي. د لسم جمعات نه په اعلی نمبرو فارغه شوی سدرا اوروجوای د دې نتیجو نه پسې په خپل ځان اعتماد لا نور زیات شوی دی. نوموړی وای کوم هلکان یا جنکۍ چې مهنت وکړي او ډېر نمبر یې را نشي نو مایوس کیږي دی نه. دغه مهنت به یې په مستقبل کې په کار شي.
انسان مهنت وکړي چې څه تبل څوک داغونه مخکې راشي عارضي ته ورمانی ډېر ماسک اخلي یا داغونه په ذریعه باندې مخکې شي رشوت یا وغیره بل څه، نو دا خبره غلطه ده چې موږ وروسته پاتې کېږي. انسان مهنت وکړي او حقیقي مهنت وکړي نو الله پاک به هغې ته د هغې پنچ د هغه درسي ورکوي. خو په هغه وخت مونږ هغه بل به الله پاک وروسته وساتي یو بل څه چې وخت پاک هغه د هغوی په کار راولي.
د سدرا اوروج رور زیشان خان وای د خپل بچو یا کشرانو د کامیابولو لپاره د نقل او دوکې لار خول بدبختی ده. په کار دا چې د دینه ډډه وکړل شي.
لکه دا حالک دا کم چې راځي او پیسې ورکړي او یار زما بچی ته نقل پیدا زما بچی لپاره شپارس کوي مخې منډې ترلې وهي. د دې مثال د دې چې خپل بچی له چاړو چاڅو کلا سیور کې ورته چې دانان د پخې ټکی وخی په دې کې وخی ځان ته وښنه. د دې مثال د دې دی یو رته خپل بچی د پاره نقل دا چې کرپشن غلط لا ولا اختیار دا ډېر ملي کول پکاره دا من دو پلان مور لا سما دا میسج دی چې دا بچی ستا په کم عقل باندې لګي نمبر یې واخلي دا به د توس او خې نمبر یې دوی چې نقل باندې دا ډېر مولي تو چې سالا دا ایټاتس انډیټس وغیرہ د کینی او د نسنور دی په ایټاتس انډیټس کې خدای نقل کولې نشي چې دا نقل خو ډېر نمبر یې ماږي دا ډېر نمبر بل به ستار نه ورکړي.
هلته د اټلانټیک کالج یو بل از د کوونکې شیبا عبد الله چې په لسم جمعات کې یې اعلی پوزیشن اخسته وای د نقلونو لوجه د قابلیتونو زده کوونکو حق وهل کیږي او دا بی انصافي ده چې پر ضد یې جهاد پکار دی.
بغیر د دوکې او د ارڅ نه کامیابی درې شې ځکه چې انسان خپل مهنت کین او هغه کامیابی الله پاک د انسان مهنت سره لبل ساتنه نه ورکه او ما انسان ته ورکو موږ دا غواړو چې زموږ ملک دی نقل وغیرہ کم نه دی پورے دې بارے کې پورے جهاد وکړي شي او نقل وغیرہ دې ختم کړي شي ټول خپل حق خپل ملاوي شي بس موږ دا کوشش دې ان شاء الله موږ دا نقل وغیرہ دې ملک نه ختمو او موږ نور خلکو تم دا اعلان کوو چې لکه موږ سره ملګری شو موږ دا نقل وغیرہ ختم کوو سره زموږ د رشوت هم ختم شي نو بس ملک به زموږ امن پیدا شي ان شاء الله
د شیبا پلار عبدالله چې په خپل هم د سکول استاد دی وای د یاد ادارې لوجې سیما کې خه بدلون راغله
د دې مسلې د ځینې نقل غو نه کوي د ادارې چې ما تاسو ته وایي د حیثیت د اصل دی چې کله چې یو شی خلاف جهاد کوي کله د جهالت خلاف جهاد کوي کوم نه زه ما په خپل زه زما د 20 کال سرویس ته خوځم چې د ادارې کوم ډول د کډا په نوم ته دي چې په سبب کې ګر سایډ باندې ډېر ځت کم نه لازمي او بل خبره دا ده چې لکه هغه وخت نه یو څه نقلونه مخونه دا چې زموږ نه چلي
د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ خاط او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د مازیګر بندر د ونیزه غونډه حال په ریپورت کې درکړو بیا به د جنوبی پښتونخوا شاعر لیکوال او کرکټون کې عارف تبسم سره د جنوبی پښتونخوا په ادبی الوزلو مرکه ولرو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعري حال هم په پورت کې درکړو لومړی رپورت ترازو سره لدی چې په جلال آباد ښار کې یو شمیر ادبی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې ونیزی 15 ورځینۍ میاشتنۍ او محلنۍ غونډې کوي خو په دې وروستیو 100 میاشتو کې شاعر او صحافي عزت الله زواب په مازیګر کتاب لورنځي کې د مازیګر بندر په نوم ونیزی ناستې پیل کړي چې پر مشاعری سربیره پکې په بیلابیلو موضوعاتو لیکچر نوټونه هم وړاندې کیږي نور حال په ریپورت کې دا ځل د مازیګر بندر په ونیزه ناسته کې ځوان شاعر او لیکوال امتیاز احمد نجیبی په پښتو شعر کې د سمبول او استعارې ترمنځ په توپیرونو او د سمبول د کارونې په اړتیا لیکچر نوټ وړاندې کړ چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد امتیاز احمد نجیبی د خپل لیکچر په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
سیمبول او په تصوف کې ولې کارول کیږي او په اندسي شاعري کې ولې کارول کیږي تصوفي سیمبولونه تر علم پاکي باندې خبرې وکړي کوم چې زموږ ټولنه کې په بد نظر ورته بدګماني باندې ورته قتل کې پاکي باندې خبرې وکړي لکه ساقي او شراب او سراهي او جانان او سنم او شونډي وین سیمبول ته استعاري تر منځ پر کولې چې واقعي کې ډېر خلک دي چې د دوړ په فرق کې لګ
شاعر او لیکوال نصرت الهام چې د مازیګر بندر د غونډې ګډونوالو وایي چې د لیکچر نوټ نه ډیر څه زده کړل او د دغه شان لیکچر نوټونو برابرول یې په ادبی غونډو کې یو ګټور اصل وباله
په دې ورستیو کې زیاتره ادبی او دغه سي غوندو ته چې زما غزما ادبی تند نه ماته نه خړوبي دا ځوانان دلته راغون شوی دي سره د دې چې په یو علمی موضوع یو ادبی موضوع باندې دلته لیکچر وړاندې کی هم هغه څوک چې لیکچر وړاندې کوي هغه جرأت پیدا کوي او په اصطلاح باندې او هغه څوک چې ګډونوال دی هغه ډیر خوده دین زده کړه کوي دلته چې ما کوم شیرونه واورید د دین اوسنۍ حالاتونه ډیر غیزمن او ډیر په خوشیرونه چې واقعا زما ادبی تند ما تکړه
لیکوال او ژباړن اسپ عمر وای چې په خاطر دی فکر نه کولو چې په شاعرۍ کې د هم سمبولونو ته اړتیا وي. خود لیکچر نوٹ لاوریدو وروسته په دې باوري شو چې په شاعرۍ کې هم د سمبول کارونې اړتیا لیدل کیږي.
دا خپله ډیره مهمه موضوع ده چې یو څوک پاڅیږي او موضوع ته آمادګي نیسي بیا راځي لیکچر ورکوي. دا د خپل د پرمختګ سبب کیږي. اوسني ځوانان که تاسو زموږ د سند ځوانانو سره مقایسه کوي ډیر باجرته دي. یو علت هم دغسې امکانات چې دوی ته برابر شوي دي کولی شي یو سټیج ته پورته شي بحث وکړي او موضوع باندې. زموږ په وخت کې دا شیان کم. ما په کیسو کې سمبول پاک لري څه لوستي ولې پکې شیرونو کې سمبول لږ ذره فرق کوي د کیسو سره. او هغه څه چې ده ویل چې سمبول ولې کارول کیږي دقیقا زه متوجه شوم. فرض کوم ده ویل چې د بعضې رمزونو د ساتلو لپاره کله چې یو څوک په یو ټولنه کې یو څه نشي ویلی مستقیما لکه په کله به راځي پسرلی یو مسل کنه هدف یې د ازادۍ نه کېدی د ازادۍ غږ پورته کوي. هلته داسې قواوې شته چې دته کېدی شي ستونی نه ونیسي ولې که دی بیا په دا ډول وایي.
شاعر او صحافی عزت الله زواب چې د مازیګر بندر بنسټ ایښودونکی دی وایي چې په بیلابیلو ادبي او علمي موضوعاتو ځوانانو ته د لیکچر نوټونو برابرولو توصیه کوي چې دا چارې په بریالیتوب سره پر مخ روانې دي.
په دې کې بیلابیل ټولنیز سیاسي او ساینسي او ډیر زیات پکې ادبي لیکچرونه وړاندې شوي دي. یعنی د ادب برخه یې ډیره غوښنه ده. او په نورو بیلابیلو موضوعاتو کې چې کوم ملګری انجینر یا په بل مسلک کې وارد یا او پوهه لري نو موږ سره هغه برخه اخلي او لیکچر وړاندې کوي. نو نولس بنډاره شوي دي او راتلونکي کې به هم دوام ورکوو. کوشش کوو چې امکانات زیات شي چې موږ دغه ویډیو ثبت کړو او د یوټیوب له لارې هم خپور کړو یا د ویبسایټ له لارې هم خپور کړو او ملګري نور هم زیات کړو او دې ته دوام ورکړو.
په غونډه کې ځوانو شاعرانو خپل کلامونه هم واورول چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځیدل. د باختر ستوري ګرانو مینوالو عارف تبسم چې کابل دریو لسیزو راهیسې په ادبي او فرهنګي ډګر کې خپله وړتیا ښودلې لا هم په دغه برخه کې فعاله ونډه لري چې په جنوبی پښتونخوا سربیره خیبر پښتونخوا او افغانستان ته هم د لویو ادبی غونډو په مناسبت راځي. دوه اونۍ وړاندې د فخری افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت په سیمینار کې د ګډون لپاره جلال آباد ته راغلی و. له نوموړي سره مو د جنوبی پښتونخوا په ادبي هلو ځلو مرکه کړي تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د جنوبی پښتونخوا کته فرهنګي هلو ځلو ته وګورئ نو زما خیال دا دی چې په دا تیرو درو څلور کلونو کې دا ډېرې رابرسېرې شوي دي. او دا ځکه رابرسېرې شوي دي چې زموږ ملتپاله ګوند چې کله په 2014 کې د واک او د اختیار برخه جوړ سو نو اول خو هغوی دا وکړو چې پښتو اکیډمۍ چې زموږ یو لویه فرهنګي او ادبي او یو څېړنیزه اداره ده مالی مراعات دومره ورله ورکړو چې نه یوازې اکیډمۍ خپل یو حیثیت ومنلی بلکې اکیډمۍ دوه داسې عالمی نړیوال سیمینارونه وکړو چې په هغه کې له لر او بر زخه پوهانو لیکوالو شاعرانو څېړنپوه د ژبې په حواله سره د فرهنګ په حواله سره د ادب په حواله سره کوم زموږ مسلې دي کوم زموږ پیش دي پر هغه باندې خبرې سره وسوي.
دا خو تاسې دغه ادارو خبره وکړله چې په سرکاري کچه باندې ورته مراد حاصل دی که دا ووایي چې په ولسي کچه باندې زموږ لیکوال شاعران فرهنګیان داسې مصروفیتونه لري چې د پښتو ادب د پرمختګ دپاره پکې کار وشي.
ډېرې داسې ټولنې دي چې هغه د جنوبي پښتونخوا په هر ضلعه کې شتون لري او هغوی هلته ادبي هلې ځلې پر مخ باندې وړي او دا ټولې هلې ځلې چې دي هغوی د خپل مدد لاندې کوي او د حکومت هغه رنګه مرستې نه لري. پښتو اکیډمۍ که څه هم هغه یو غیر سرکاري اداره ده خو مراعات د سرکار لخوا ورته حاصل دي لیکن چې کومې وړوکې ټولنې دي هغه هم لګیا دي کار کوي، هغه ادبی غونډي کوي، هغه وړوکی وړوکی سیمینارونه کوي، ناست کوي په باقاعدگی سره، او د پښتو ژبې او ادب او په اړه باندې کومې پیښې دي یا په کیسه کومې نوي پدیدې دي په دې باندې خبرې کوي، د ژبې د پرمختګ لپاره خبرې کوي، د کلتور د پرمختګ لپاره خبرې کوي.
د نن شل پنځیش کاله په خوا چې مونږ د سولي پښتونخوا ادب ته تم شو، نو زموږ مختبه داسې رسالې راشي، مجلې به راشي چې هغه وخت په حساب کېدو، او اوس هم که هغه ګوتو ته راشي نو حساب پرې کېدای شي. په دې وروستیو کې هم دغسې رجحان شته دی چې په شخصي توګه دې څوک را ولاړ شي او ادبي مجلې دې چاپ کړي، او هغه دې بیا په ټولې پښتونخوا او افغانستان پورې راوړي.
یقینا داسې پروفیسر محمود ایاز چې کوم دی هغه د خال په نوم باندې یو درې میاشتنۍ رساله چاپي، اوس اوسې یو زر اتیا پاڼې د کاظم خان شهدا نمبر هم چاپ کړی دی، او دا رسول هم دی تر افغانستان پورې. خو دومره ډیر زیات هڅې په دې اړه نشته. پښتو اکیډمي هم چاپي، ظاهر د خپل وسایل لري، خو د اکیډمي له خوا ځکه باقاعده د لیکنې په نامه باندې له تیرو شپږو کلو راځي خو باقاعده چاپیږي، هر درې میاشت رساله چاپیږي، او هغه هم دا کوشش کوي چې تر خلکو یې ورسوي. خو د دې په پرته کوم ستا خبره وکړه چې له نن څخه شل پنځوس کاله مخکې زیاتې رسالې له کوټې څخه چاپېدلې. ما پخپله له نورو ملګرو سره د تماس په نوم باندې لالی کومل کزر باشا او خلیل باور سره یو رساله به هم چاپوله، او په خپل خاص به هم چاپوله، او بیا به هم دا تر خلکو رسوله. خو اوس هڅې کمې دي. اوس ما صرف یو خال په نظر کې راځي چې محمود ایاز چاپوي، هغوی مرسته لري له اماراتو څخه د ځینو ملګرو، او یو د پښتو اکیډمۍ لیکنې دي.
که د نن شل کاله مخته بیا یو نظر وکړو، نو په پښتو کې دومره شاعران نو لکه نن سبا چې لیدل کېږي، هغه هم په افغانستان کې، هم په خیبر پښتونخوا کې، هم په سولي پښتونخوا کې. څه فکر کې چې زموږ ټولنه همدغومره ډیرو شاعرانو ته ضرورت لري که څنګه؟
اوس هم دلته موږ یو ناستو ملګرو خبره کوله، په دې کې استاد غزنفر یو خبره وکړه او چې زما ډیره خوښه شوه. هغه دا ویل چې موږ شاعران ډیریږي، ډیر ځوانان داسې چې هغه راځي او شعر لیکي، خو هغوی د هغوی په شعر کې هغه ژورتیا نه وي، یا هغه د شعر په معیار باندې پوره نه دي، لیکن هغوی د یو جذبې تحت کوي، د هغوی تر شا یو مینه ده چې هغوی له دې پښتو ژبې سره لري. نو که داسې یو طریقه جوړ سي چې د دوی هغه مینه پر ځای باندې پاتې سي، دوی د شعر نه ولیکي، خو دوی د پښتو ژبې لپاره نور چې کوم کار دوی کولای سي، د یو ښه مینوال په توګه، د یو ښه لوستونکي په توګه، یا د یو ښه نثر لیکونکي په توګه، په کار دا دی چې په دې خوا باندې زیاته توجه ورکړل سي. خو زما خیال دا دی چونکه اوس د سوشل میډیا او د ټولنیزو کوم رسنیو دور دی، او خلک په رابطې کې دي سره، نو د یو بل شعرونه وایي او خلک ځینې متاثر کېږي. عام خلک ډېر داسې خلک دي چې هغه پر فیسبوک باندې شعر ګوري، له هغه څخه متاثر کېږي، او بیا کوشش کوي چې دویمه درېیمه ورځ هغه پخپله هم پکې شاعر دي. خو زما دا خیال دی چې موږ ته د دومره ډیرو شاعرانو ضرورت نشته، موږ ته د محققو ضرورت دی، موږ ته د ښه کیسه لیکونکو ضرورت دی، موږ ته د ښه ناول لیکونکو ضرورت دی، موږ ته د ښه تاریخ لیکونکو ضرورت دی. نو په کار دا دی چې د پښتنو چې کوم ناځوان کهول دی، هغه پر نثر باندې او په دې برخه کې زیات زیات توجه ورکړي او زیات زیات کار وکړي.
ډیره مننه تبسم.
ستاسو مننه. ډیره مننه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، درې کاله د مخه داود شهید په خپل کور کې د نرګسو د ګلونو په منځ کې د نرګس ګل په نوم د مشاعرې بنسټ کېښود، چې د هغې را په دې خوا هر کال د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړیږي. تیره اونۍ د یوه شخصي ټلویزیون د غونډو په تالار کې د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د نرګس ګل کلنۍ مشاعره چې د تیرې دوشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د یوه شخصي ټلویزیون د غونډو په تالار کې ترسره شوه، په لسګونو ښځینه او نارینه شاعرانو په کې خپل کلامونه واورول. دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې جوړه شوې وه. د دغه ریاست مشر اورنګ سمیم د مشاعرې په پرانیستون کې وینا کې یو ځای وویل:
انا نوی او دودیزه میلاو مشاعره لرو چې هر کال لمانځل کیږي. لنیک شامت چې مونږ د نارنج ګل تر څنګ د دیوی بلی داسی مشایری دو دیز که دو پا حال کیو چه دیر بهترین و کل گل ده و کل بوت ده چه آغتوی نرگس گل او همیشه ده پارا منگویو چه ننگرهار نهیل موادب کور ده همیشه بحار ده او دلت فرهنگ دیر وده کرده ده پخوانه دغسی نوختونه او دغسی ابتکارات هم همیشه ده ننگرهار نه سروی
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د نرګس ګل ښکلا ته شعرونه وویل چې د داود شهید او مقدسی احمدزی شعرونه یې د نمونې په توګه ستاسې پر وړاندې ږدو.
حیران یم ننګرهاره په سشان دې وستایم او ګلونه د نرګس په نور ګلان دې وستایم.
لکه نرګس د زړه له زوره مې لوېدل ګران دي، ډېر راته مه ګوره له سترګو مې وتل ګران دي. د ښایستونو انتخاب کې خو اول راغلم اوس ستا نرګس نرګس لیمه راته ګټل ګران دي.
په مشاعره کې عزیز الرحمن پیجوال د پښتون په نامه یو اوږد نظم هم واوراوه چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
هغه په ننګ او په غیرت باندې پوره پښتانه، په درد او غم کې به همیش را سره پښتانه، دغه د بل پورې تړلی خپل ارمان وشلوو. زه یې چې ممند وه پرېدو ته خپل ګریوان وشلوو. زه یې چې نوخار کې بېلابېل کور د خټکو ګورو.